یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د ویستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر کړی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نه ورکول کیږي.
د نړیوال ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. صفی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. د امریکا د تحصیلي بورسونو فول برایت لسګونه افغان غوښتونکو له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي، او تمه ده چې د ایتالیا په روم کې د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو لمړنۍ حضوري سرمشري ده ترسره شي. بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تېره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوسمهال ټولو برخو کې بیا رغونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. نړیوال بانک د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او په افغانستان کې دننه نقدي پیسې کمې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي، د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي، دوی له 40 کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پوځ پخوانی افسر یې وړاندیز کړی چې یو بې پلاوه کمیسون دی افغانستان کې د دوی د شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی داکورد چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي، پرون وویل، موږ باید پوه شو چې افغانستان کې حکومت تېروتنه کړې. دغې سناتورې ویلي، د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان ته ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتو سره په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې به د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې ورغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره یې نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی. د دغو لاسلیکونو شمېر دمګړی څه باندې 500 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره هغه افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل دور ته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې په لومړي د کووید 19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وزنډې دي او سه کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چاله احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامه بشوي، د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري ترسره شوې وي او دا به لومړنۍ حضوري غونډه وي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جیو بایډن او لومړۍ میرمن جیل بایډن به نن له واشنګټنه روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشریزه داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب او نوښت د اقلیمی بدلون یو سرمشری ده جوړ شي. او د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شلاوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړي دي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کوي. تر سبا نویو لوبو رامخ کې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
دولس بجې اوس باندې شپږ دقیقې د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اوري. پایل له راپورونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کېږي چې دوی د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخوا د دې هیواد پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې او له افغانستانه امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو په تړاو د یو کمیسون پر جوړېدو ټینګار کړی دی. دوی ویلي چې دغه کمیسون باید په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا د حضور او په تیره له ترهګرۍ سره د دې هیواد د مبارزې پر څرنګوالي څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د افغانستان په ډیری ولایتونو ولکه خپل کړ، امریکا له دغه هیواد د خپل اتباع او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی وو او دلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و د ایستلو چاره پیل کړه. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر 1 دوام وکړ شاوخوا 1,24,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مل شوه چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر امریکایي اتباع له خطر سره مخ افغانان پاتې. وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د ایستل شویو افغانانو پروسه د لسر وارزول شي. خاغلی بلینکن تیر ورځ نا وخت د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډه تویلی منی چې د اگست په میاشت کې د ډلیز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی وس دغه بهیر لسر ارزوي. خاغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو له خوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وکړه. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه غونۍ ویلي و چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا پخوانی سناتور او پوځي جنرال ټامی ډیکورد ویلي په دې باید ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې څه تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې ولې په سمه توګه مصرف نه شوي. هغه ویلي د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې مصرف شوي خو په افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه بیا تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې چین ته د نظامي اډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته د ترهګرۍ خطر مخ په پراخېدو دی او دوی هڅه کوي چې د خپلو متحدو هیوادونو په مرسته د دې ګواښ مخه ونیسي.
په راپور کې موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس دې ته اړتیا لیدل کېږي چې دوی له افغانستان څخه د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناټو هم ونډه درلوده. اروپایي ټولنه اوس وایي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل په اړه غور کوي. د غې ټولنې ژمنه کړې چې څه باندې 1,000,000,000 ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړې په برخه کې په افغانستان کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلې مصرالي ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقي ورسره مرکه کړي.
ولې اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ اروپایی ټولنه د افغانستان د خلکو تر څنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیره لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لږکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نشو کولای چې پرېږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغېز پرېږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغېز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ سوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې 15 مورده توقعات تشریح کړي دي. یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسی موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي. او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
د طالبانو له نظره دوی نوی حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ایز هیوادونو له استازو سره کتلی. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
زه نه غواړم چې تصور بیان کړم. زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل سي. یاده مو کړه چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همداراز په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اګست له 15 راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟
دقیقا دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره مو ټاکلي، او له هغې څخه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډېر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو تو او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رسمیو حملو چې داعش مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well,
څرنګه مې چې پخوا ویلي، موږ د طالبانو کړنې ارزوو، نه د هغوی ژمنې. د دغو نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ته راکش سي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړي دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یوه باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي یې ځان مسؤونه حس کړي، یو له پنځو معیارونو چې تر دې پخوا مې ورته اشاره کړې وه همدا دی چې افغانستان نه باید نورو هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیله مصرالی ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نسته او دوی اړ دي چې د خپلو ناروغانو لپاره ټول درمل په خپل را نیسي. بلخو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ته چارواکي ستونزمنه وایي چې په ډیپوګانو کې درمل خلاصوي. نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکي لري کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ دولتي روغتون ته د درملن لپاره بیولو خو اړین درمل نه دی ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې له بازار یې وپیری. حسن وای د یوازې دی نه، بلکې په خبرې د ټولو ناروغ لرونکو همدا حالو.
کورنۍ مې ناروغي درلوده، ناروغ مې څو ورځې مخکې روغتون ته یووړو. پخوا به په روغتون کې درملو خو اوس نشته. روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي، دا یوه لویه ستونزه ده.
په لویدیځ هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یوه ده.
زما نوم موسی دی. دلته په روغتونونو کې دوایانې ډېرې کمی دي. کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي، ډاکټر ورته دوا لیکي، هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي. مریض مجبور او مکلف وي چې لاړ شي، بهر نه دا دوا واخلي.
په دې اړه د افغانستان د بیلابیلو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوي دي، خو ستونزه اوس دومره پراخه شوې چې تر پلازمینې را رسېدلې ده. د کابل اوسیدونکي تمنا
په تیر حکومت کې د روغتونونو خدمتونه ډیر ښه وو. روغتونونه ډیر مجهز وو. په دولتي روغتونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل. اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کېږي. آن یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقېږي، هغه دی چې خپل یې واخلي.
مریض مجبور است خودش خریداری وکنه.
د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده به له دوی سره مرسته وشوه. خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده، خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر:
درمل کم دي، له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه ده کړی، سټاک کې د پام وړ څه نه و پاتې. که و هم ډیر کم و، هغه د روغتونونو د ضرورتونو بسنه نسی کولی، نو په همدې لحاظ مشکلات تبا انسته او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او که څنګه څه د اوس ورځو کې راغلي وي، هغه کې هم اکثر خوراکي توکي زیات دي، درمل هم پکې دي.
ښاغلی عمر وایي دا مهال په افغانستان کې 2300 روغتیایي مرکزونه شته چې له دغو روغتیایي مرکزونو 2311 د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلې دي. د ده په خبره ګلوبل فنډ اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د یو این ډی پی پلس این جی اوګانو ته ورکول کیږي، خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوي وي درمل هم وو، خو دوی وایي دا درمل دومره نه و چې د روغتیایي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیر جمعې په ورځ د 28 تنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، ځکه دوی سره داسې وس نشته دی چې هغوی به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې، دوایانې به وي په وخت باندې د مریضان ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې نه همدغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. د بل دغه د جمع را ورسېده، په دې کې اکثره مرسیاګانې هم زیاتېږي، دغه زکام او سینه بغل نور دغه مرسیاګانې بېخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجندا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مې هیله ده چې دوی دې د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل په هغو دې وفا وکړي او د مرستو پرېکوندې نه کوي، بلکې مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دی د صحت برخه، دوی دی د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي، دا یو بې پولي برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي، یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره یې په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره یې ژمنې او تعهدات درلودل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بهرنیو مسایلو کې توده موضوع دا ده چې له اقتصادي پلوه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبې او یک شنبې په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه د پلا ځانګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
د جیشل د راتلونکي اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین مانی په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته ناوخته تک به ولسمشر بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنۍ لګښت لایحې پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایدن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم ته سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقې ته نشتی دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایدن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړې ده. خو بل لور ته دا هیلې د روسیې او چین ولسمشرانو کمزوري کړې دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسی شي او دوه په دوه غونډې به وکړي. د جیشل په غونډه کې به په نړیواله کچه د مالیاتو د کمیدو پر لارو چارو خبرې وشي. همداراز به د کورونا په اړه او نړیوالو ته د دې وبا د واکسین ته رسیدو پر لارو چارو بحث وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او 4 9000 4 سوا 10 1000 8 سوا 10 او 15 9000 موندل شي.
د ملګرو ملتونو استازو تیر سیشن به په جنیوا کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالي، جګړو او کورونا وبا او د غرض اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او 8 لکو ته رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړي دي. بل خوا د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره په افغانستان کې روانې ستونزې جدي بولي، وایي چې دا دریم هیواد دی چې د ټولې نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې مې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیات له غړي زلمي عظیمي سره مرکه کړې او پر سر کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتېدو علتونه څه دي.
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام ړنګ شو، بل نظام منځ ته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک په مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته 100,000 کسان دې بیکار شو، په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجارانو د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس د پاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلک
سره عظیمي صاحب، هغه کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او ګڼو کسانو د دې تر لاس لاندې کار کاوه، د هغوی کاروبار ولی اغیزمن شوی او دوی ولی خپل کارکونکو ته ماشونه نسی ورکولای؟
دغه داسې دی لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپل یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود 80 کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې ایثار شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګلو، ما ته مواد خام را نغی، از موږ په بانکونو کې پیسې متوقف دی. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشه خپل کورونه کې نه، موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې ناس راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه څنګه مشکلات کوي شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو طرح کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو ماشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دې پر رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې 2 میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي، د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي، روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته وي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت کې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک د مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې په لسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمینه برابره کړې ده. که وضعیت دغه سي دوام کوي، تاسو به بل اخرت څه کوي؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقال وي، تړي به یک بل چاره ورته لري؟
والا ما څومره ولیدو نظارت مې کو په افغانستان کې تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي، تولیدات کول، افغانستان خلکو ته خدمت کو، اکثره په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو 10 کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایې انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې فلحال دپاره پاتې دي چې هغوی سرمایې په بانکونو کې ګیر پاتې دی، دوی نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشته فلحال پاتې دی. که دغسې یو حالات وي، یو شرایط وي، نو په واقعن سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې دپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دوی ځان نشي کولی چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دوی ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې 10 کلونو کې ډېر ډیر زیات وزورید تجارتان اختصاص چې تجارتان په قتل ورسېږي زمونږ زورواکان او فاسد خلکو مونږه په زور پیسې غوښتلې په ډیر سخت شرایط کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
دولس نیمې بجې سوې د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو اوس له صفي الله ستنیکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پوځ پخوانی افسر تامی داکورت وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسیون دی افغانستان کې د دوی د 20 کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. د خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین پیل کړی. د دوه لاسلیکونو شمیر د امګړې څخه باندې 950 ته رسیدلی چې اکثر د 2020 او 2021 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت غوښتونکي دي. تمدا د نړۍ د 20 لوی اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید-19 لپاره راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري ترسره شوې وي. او د کرکټ په نړیوال شلاوري جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. تر هغه رامخ کې په نننۍ لوبه کې به آسترالیا او سریلانکا سره لوبېږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. په خوست کې زیات خلک د بیکاری او بیوزلی لکبله لستون سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت واړي چې د جمی پرنيش د کې دو سره دي له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وسی.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند لستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وای نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلال نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې گزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پرانګ دي کې دوه سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېر زیات اړتیا لري. د ژمي پراتک سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیوا ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت ویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل د سامان خرڅ کړی دی میک په سپر ویډیو دی میک مالولینی چا دولر سرګې چا دولر پخې چا دولر لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د مالولینو سره خپل ځنګړی مرسته وکړي چې په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي ډېر په بد وضعیت کې وو. زما روان ده خوست ډېر سور دی غریز علاقه لرو ولسوالۍ لرو خوست بود نه دی څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زموږ ټول موږ بیکوره وو چې بیکوره اوس زموږ روان دی خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښکولای. په داخل د افغانستان کې خو دې موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خو داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتی شو څو موږ خو د هغه خپله کورنۍ د حلولو نه پکه پیدا کړې وي.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کیدلای شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله یې افغانان نشي کولی د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، زنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابانه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې دې ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي بروا رسېږي. مرستې د ټولو د خصمشتو لپاره دی، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خصمشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبانو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 0.
سلامونه دوستانو، ښه راغلاست مخکښو ښځو پروګرام ته. زه مجیب حبیب صاحب. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي او په خپرونه کې میلمانه را سره لرو او موږ به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او همدارنګه پر دې هم خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د ښځو د پرمختیا په وړاندې شته خنډونو سره د مبارزې په برخه کې حال ځلې مثبت نتیجې ورکړي. د خبرونه کې ملمنی لرو هر یو روح گل افغان زکریا د سیاسي چارو شنون کې ده او د دې ترڅنګ پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي. اوس فکر کوم چې اغله روح گل لمسره په خبرونه کې یوځای شوې ده. لومړی خو ښه راغلاس خبرونه ته، سلامونه به ارکلی کوم. مهرباني په پایل کې اداره ته وویل چې څه تحلیل لري له روان وضعیت نه په افغانستان کې او د دې سربیره چې د ښځو د وضعیت په اړه به خبرې وکړي، د خپلو فعالیتونو په اړه روښانتیا واچوي اوریدونکو ته.
که یو لنډه مقدمه کښېږدو، زه د یو افغاني ښځې په صفت سره چې هم د اولادو خوند یم او هم هغه شرایط کې چې د ظاهر شاه د پچایي وخت ما خپل مکتب خلاص کړی دی او د کانکور د امتحان پور کولو سره په هنتون ته کامیاب شوم او څلور کاله می دوره د په هنتون تیر کړی او بلاخره د مالیمی مقدس وظیفه او د مدیریت او مکاتب کې می وظیفه اجرا کړې ده. ماته د هغه شرایط او ملحوظات په اساس د یو انسان په صفت او د شدي په صفت په ټولنه کې زما ونده زما دنده د بشر د حقوقو د انساني حقوقو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې چې په 1940 کې تصویب شو ماته دا انساني ژوند زمینی مساعد وي او ما خپل هغه حق بشري انساني حق د شزه په صفات چې ما په دې ټولنه کې درلودي هغه می خپل د امکاناتو په چوکاټ کې سرته رسولې دي او بل اخره د جهادي جنگونو او د افغانستان هغه د ابر قدرتو ستراتیژیکي جنگی استراتیجی چې زموږ په دکترین چې زموږ په منطقه کې پلان کړل او تروسی قوتونه راته وروزل د جهاد او ترنامه لاندې د کفر و اسلام ترنامه لاندې مجبور و ترک ته د وطن مو ترک وها او دلته مو هم خپل په تحصیلات ته چې د انسان پیژندنی لپاره می زما علاقه مندي او ټولن پیژندنی کې ډیره و نو می روان شناسي.
بله آغلی زکریا بالکل اوس په کوم چارو کې بوخت یاست؟ مصروفیت مو څه دی او د دې ترڅنګ چې د مختلفو سیاسي مسایلو باندې تاسو نظر څرګندوي د دې ترڅنګ عملاً په ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ د کوم ورځنی چارې له کوره بهر تر سره کوئ؟
زه د شزی په صفت چې د درو ماشومانو مسؤلیت می پر غاړه درلودی خپل اهلي تحصیلات می د روانشناسي په اړه مخته بوتلله چې د ماشومانو او د ځوانانو سایکالوجي یا ارواپیژندنه وه چې په دغه ساحه کې ما 25 کاله کار کړی دی او فعلاً پښکی کې مصروف یم چې هغه کورنۍ هغه ماشومان هغه ځوانان چې د ژوند د ناخوالو سره په کورنۍ کې مخامخ دي په ټولنه کې موږ وکولای شو داسې ماشومان او ځوانانو ته کومک وکولای شو. په دې اړوند زه فعال یم او کار کړی دی او علاوه پر دې سیاسي ژوند مې د کورنۍ څخه شروع په ګواره کې مې زده کړی دی او فعال پښکی کې پاتې شوی یم او د هیواد هیڅ سیاسي بهیر څخه زه جلا نه وم او همیشه می ګډون پښکی کړی دی او تر ننه هم زه خپل د هیواد په هر خواله او ناخواله کې ځان
مننه. اغله زکریا مننه. اغله پروین دورانی هم لمو سره خبرونه کې یو ځای شوې ده. اغله دورانی ښه راغلاست. تاسو لطفا د خپل فعالیتونو په اړه خبرې را سره وکړئ چې په دې وروستیو کې مثلا څه فعالیتونه ترسره کوي. په خوا خو په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د دې ترڅنګ چې سیاسي چارمو پر مخ بولې نجومو تمام یو سلسله په د زده کړې په برخه کې په کار کړی دی او مختلفو برنامو کې ویل کې چې ګډون هم درلود. د دغو مسایلو په اړه که لطفا روښانتیا راوچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورته لرم تاسو ته د تاسو ګرانې مېلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته د چې په افغانستان کې دی فعلاً او په ټوله نړۍ کې د منګه اوري مننه له تاسو نه. بیا زه یو له آنلاین ځان درته معرفي کوم. پرین دورانه ما د 15 مې 14 مې 18 مې د اوري وکیله چې درې دورې په پارلمان کې تقریبا 14 کاله زه وکیله پاتې شوم. تر د څو مودې مخکې هم وکیله وم، برخاله د کابل د خلکو استازی او تحصیلات مې حقوق او علوم سیاسي مې لوستی د لیسانس په درجه کې او د 5 بچانو مور یم. فعالیتونه مې په ټولو بخشو کې کړي دي، د مهاجرت نه شروع چې مهاجرت ته ویم پاکستان ته تللی یم، مخکې له وکالت نه شروع، بیا ایران ته تللی یم، بیا بیرته هلته مې سفارت کې کار کړی په ایران کې، افغانستان سفارت کې د حقوقي او قضایي بخش کې مې کار کوو، بیا پس له هغه قانون اساسي کې مې کار کوو چې آګاهي عامه پروګرام مسؤلیت یې ما ته غاړه وو او په پښتو ژبه مې هلته هم ژوندی ساتلی وه، سخنرانیانې مې درلودې، آګاهي عامه پروګرامونه. بیا پس له هغه راغلم افغانستان ته، چې افغانستان ته راغلم یو کال فعالیتونه مې درلودل، اجتماعي فرهنګي مدني فعالیتونه مې درلودل. بیا پس له هغه وکیله شوم، نو تر اوسه پورې هم وکیله پاتې یم. د 2 میاشتې 3 میاشتې چې نوې حکومت او دوره راغلی ده، بس کراره په کور کې ناسته یم. څو ادارو ته چې ولاړلم د ما بعضې مشکلات وو، په دې شخصي بعضې کارونه د سیاست په څنګ کې، د وکالت په څنګ کې ما یو وړکی بزنس هم درلوده، نو بدبختانه هغه چې زه باید تللم په خپل کارو پسې، د مونږ اکاونټونه او دا شیانې چې بند کړي ول، نو بس چا راسره ونه لیدل، هېڅ چا راسره ونه لیدل. ډېره نا امیده شولم، ته دروازې نه چا مخ ته پرې نه ښودلم. دا یې راته ویلي چې ته ښځه یې، په هېڅ صورت مونږ ښځې ته اجازه نه ورکوو، په حال کې چې ما ځانه معرفي نه کړه، په دې چې ډارېدلم چې خدای نه کړه ما سره چلند ونه کړي. نو بس نا امیده بېرته راغلم او فعلاً په خپل کور کې ډېر زما مشکلات بېرته زیات دي، دغه اوس هم چې په کابل کې پاتې یم. زما مېړه دلته چې فادرلودله یو وری بندې کړی وو، مشکلات وو په دې اوزې کې وله، خو خیر هغونه به تېر شو. اما راغل شو په دې چې زما غیر له وکالت نه د خپل خلکو ته دغه اوس هم پوهېدم چې ډېر بد حال او ورځې درلوده، نو څه ناڅه خدا وه چې ته په وسیمه پوره او څو کلیو ته تللی یم او څه ناڅه کومکونه مې کړي دي، اوړه غوړي او دا شیان مې چې په وس پوره او دا مې ورسره کومک کړی دی.
بلو، د تاسو د فعالیتونو په اړه به وړاندې نور هم خبرې وکړو. اوریدونکو، دا ازادي راډیو ده او تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غوږ یاست. کوربه مو زه مجیب حبیب صاحب، په خبرونه کې میلمنی را سره دي روحګل افغان زکریا د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو استازی. اخلی پروین، په دې خبرې وکړو چې تاسو اوسم په افغانستان کې از تلنګ دې په هغه چې جونې خزیل ته په افغانستان کې لدې چې نظام بدون ومنت، نړیوال اندښنه څرګنده کړي چې ښځو وضعیت بحراني دی، کړکېچن دی، د دوی ځینو حقونه مثلا غوښتنه ورته کیږي چې باید ورکړل شي، خو په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د نجونو اساسي ستونزې ننګونې په دغه فعلي وضعیت په افغانستان کې خاصتا په ولایتونو کې څه دي، ځکه تاسو د دوی استازي واست په ولسی جرګه کې او تاسو ته هغه عمده اندېښنې چې دوی شریک کړي دي تر څو ورته رسېدنه وشي، نړۍ ورته پام را وګرځي، هغه څه دي؟
موږ که اساسي موضوع ته راشو، دا چې موږ وایو چې موږ بچان، موږ خویندې میندې، اول خو یو اساسي دوه زرونه چې یو مرغه، یو تیاره، یا موټر، یا طیر چې لري، که هر یو فلج شي نیمه بدنه د انسان، یا فلسی نیمه بدنه هیڅ کار نه شي کولی. دا د طالبانو دورې ادارې ته زه وایم، ټول دنیا ته دا وایم که په افغانستان کې یا په هر نقطه د جهان کې دا نیمه بدنه فلسی هغه ملک نه ملک کېږي. که په دې فکر کې دوی دي ولو چې هر څومره پیشرفت وکړي بیا هم فلج دي، د دوی ادارې به هېڅکله منظمې نه شي. د نجلۍ لپاره درس، تعلیم، تحصیل بی اندازه ضروری ده. اول منگ اسلامی ملکو ترازی راسو. پاکستان دی منگ امسای ملک ده. که دیر منتنیزی ده و دیر که منگ مداخلی هم کهی. و گورا بی نظیر بوتو دیه و نمونه دی دیوا. لیدی صبر از اما و. پارلمان که فعال بخشونه دی لری خزی لری. پا هر اداره که قضا که لری پسران والی که لری پا ادارو که خزی لری. او خزه د وجود یو برخه ده. هر مور که اولاد ونه لري د نارینه له کوم څه فایده سوي دي، سره کوم فایده سوي دي چې نارینه زموږ د افغانستان نارینه دا اداره اوس وایي چې موږ ښځه نه منو چې په ادارې کې راشي یا تعلیم کې یا تحصیل کې. آیا ښځه چې پولیسه نه وي، ښځې خدای نه کړه مثلا یو جرم مرتکب شي، څوک هغه تلاشي کوي؟ څوک هغې نه بازخواست کوي؟ په ادارې کې چې تحقیق ونه شي، په ادارې کې چې مثلا پولیسه نه وي، په هغه وطن کې چې معلمه نه وي، په هغه وطن کې چې ډاکټره نه وي، په هغه وطن کې چې یعنی داسې که درته ووایم چې بې له ښځې نه وطن نه چې هغه کور هم نه اداره کوي. یو کور کې چې یو وړکۍ نمونه یې وایو موږ او تاسې چې مور نه وي په هغه کور کې، هغه کور کور نه ده. دا که موږ ځان ته خپل ګول وکړو، خپل ځان بې فکر اچوو یا بې تفاوته یې اچوو چې ښځه موږ نه غواړو، دا د دوی خپل مشکل ده چې ښځه اصلا دوی نه غواړي چې ویلي. دوی ښځې سره مشکل لري او دوی که په دې فکر کې دي چې هوره د دوی جنت که به ورسي، خو مور هوره ده، خور هوره ده. داسې خو نه ده چې هر کور کې فرشتې دي، خویندې میندې د موږ او تاسې فرشتې دي. همدغه ورونو ته چې د خویندې په کور کې دي چې کور کالی جامع هر څه یې ورته برابر نه کړي، نارینه یې نه شي کولی. ناممکنه ده. بیا د افغانستان تقریبا 1.5 میلیونه شهیدان موږ درلودل. په هر نامه چې شهید شول، یا که سرباز و یا پولیس و یا مجاهد و یا طالب و یا هر څوک چې و، بالاخره بیگونه دغه شهیدان شول، ټول لړل شهیدان شول.
د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو فکر څه دی چې کومه تګلار ورته وسنجول شي یا کوم برنامه ورته په پلان شي یا په کوم کار باندې داسې په تمرکز وشي چې حداقل نجونې وشي کولی یا ښځې وشي کولی چې هغه خپل اقتصادي چارې چې په 13 کلونو کې درلودې ترسره کولی، هغو ته په یو ډول لاسرسی پیدا کړي. بله
مننه ستاسو د سوال څخه. چون وخت دونه ډیر نه وي، خبرې خو نو ډیرې دي، بیا په خصوص زه یې ډیرې لرم، لکه نور ښځې هم په جام کې موږ ښځې خو نو ډیر څه د ویلو هم لرو. زه به داسې خپل د ستاسو د سوال لپاره د خپل بحث شروع کوم چې ښځه زه پر مور خورو لور باندې نه ویشم، بلکې ښځه په مقابل کې خو نو نارینه پلار و زوی و همسر و پلار زوی دي. مګر زه بشري ټولنه په انساني جنسیت باندې بترختن کوم یا وینم چې ښځه د نیمایي د ټولنې د نیمایي لوړ ده. په دې خاطر دا علمي تحقیقاتو ثابت کړی ده چې د ښځې عمر تر نارینه تر عمر اوږد دی. دا هر کال ساینسي مجلې خپریږي په دې هکله تحقیقات شوي دي. یو علت دا چې ښځه عمر دا لوی تحقیقاتي علمي موضوع ده. بل زموږ په جنګي ټولنه کې نارینه چون د جنگ د تاثیراتو او لاندې سوي دي، ښځې باوجود چې هم تلفات کړي دي، مګر ښځه مسؤوله د خپل کورنۍ پاتې سوي ده. بنان ښځه یو انسان ده، انساني حقوق په ټولنه کې لري. زه د پروینې خور په دې ټکي باندې راځم چې دا او هم نور خوندې په مطبوعاتو کې داسې نظر وکړي چې زه کار ته پرې نه شول سلم. دا د حاکمیت رسمي دریز نه دی.
که افراد او اشخاص راځي بعضی فکرونه ټولنی سره شریکوي د مذهبي سرقه ورکوي او خپل نظر شخصي وړاندې کوي چې ښځه مثلا په کور کې او خپل دلایل ورته لري، مګر رسمي دریز د اوسني حاکمیت
هغله زکریا تاسو په پام می پزینو ولایتونو کې په افغانستان کې مو شاهدان یو چې لا هم انجونې خوانځي ته نه پریښول کیږي، د مکتب دروازې تړل شوی دی، یعنی په ټوله کې لغه درې میاشتې راپدې خو یا دوه میاشتې راپدې خو محدودیتونه نسبت په خواته وضع شوی دی. لاند مثال هغله پروین دورانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ و دی فعالیتونه درلود، نن په کور ناست د خپل اقتصادي وضعیت خوالی لپاره چې کوم شخصي به تجارت یا بزنس درلود هغه تم لاسرسي نه لري، یعنی ک د افرادو فکر وي یا په ټوله کې عمومي د حاکم نظام فکر وي، خو دغه فکر سبب شوی چې ډېر خزه په کور کینی لا خپل حقونو څخه محروم شي. ما هدف د دې چې په ټوله کې د وضعیت د خوالی لپاره په ټولیز ډول یعنی ټول افغان مرمنو لپاره د سیسې و تګلارې یعنی سره په پام کې ونیسي چې دغه پاساس پر مخ لاړ شي او وشي کولای چې د نجونو خزو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
د شزو په ژوند کې بدلون زغ دغه ټکی تر اټلمه او په دې چې ترغو چې یو مسله توضیح نه کې بیا د هل لارې وې بنان فکر نه کوم چې دا یو تسلسل سره ولې زما هدف دا دی چې زموږ ټولنه څلوېش کاله ښکېل ده په جنگ کې او اوس کې دا درې دوه نیمې میاشتې یو لوی تحول راغلی او ټول نظام سیستم برهم مدرهم شوی دی. اوس باید دا بیرته راټول کړل شي، زموږ ستاسې د رسانو د هر آګاه شخصیتو په توسط سره چې بیرته هغه بیرته خپل پر پښو باندې اهداف ورته وکولای شي چې وټاکي. اوس پارلمان نشته نو زما د پارلمان غړي څه شي غواړي؟ شخصي فکر نه کوم چې د دې شخصي دوکان چې یا تجارت چې کړی وو هغه ته ممانعت همدا، مګر د جنګ څخه بیره نه پیژندلګلوي د اوسني حالت دا واقعا داسې یو معضله ده. موږ د دې لپاره که د نړۍ تجربې خپلې نکو، د آلمان دوهم جهانی جنگ څخه وروسته دوی په وچه ډوډۍ نه و ماړه او دوی به د کثافاتو څخه ډوډۍ ټولول خوړل بې او لاسونه رابړولي و د خپل مملکت د جوړونې لپاره. افغان ملت څلوېښت کاله خدای مکړه دا به یو توهینامیزه کلمه چې دا نه استعمالومه د جهان په پروژي شکل باندې دوی په ډیرو روپیا مخته کړله. اوس چې هغه نشته نو خو طبعا اقتصاد پر ځکه لوېدلې دي او جنگي حالت دی. موږ هر فرد باید د پولیس وظیفه اجرا کړو، هر ښځه هر نارینه د کورنۍ څخه باید موږ خپل د حفاظت لپاره د امنیت لپاره موږ خپل تفکر باید ولرو او دا تفکر باید مقاومت سره په ډېر اخلاص سره شې وکړو چې موږ وکولای شو یو ځای داسې کار وکړو چې زه سبا بیرته د پارلمان خاوند شم، بیرته د خپل ملي اردو د پولیسو د امنیت خاوند شم، ښځه بیرته وکولای شي معلمه وزیره او بالاخره ټولنې ته د هغه چوکاټ په شکل چې کلتور او د دې مذهبي ارزښونو ته ټاکلې دي خپل حرکات تنظیم کی. د دې څخه نه گذری زموږ ساسي نهضتونه په دغه مسله باندې د بین تللی دي، د شیزه پر مسله باندې ما باندې سراغلې ده. مهمه دا ده چې زه شزه څه مسؤلیت په مقابل کې د دغه سي اعمال لرم، زه خپل کورنۍ کې څنګه لرم، پراتلونکي کې څه لرم. نو ساسي جواب سوال ته داسي زه کولای شم چې خپل نظر وړاندې کوم چې دلته موږ باید په اوله مرحله کې شزي خپل د کورنۍ خپل د اولاد خپل د مسؤلیت پر غاړه واخلو او وکولای شو خپل ستونزې په ډېر اخلاص ډول وکولای شو ټولنې ته توضیح کړو. مکتبونه باید خلاص شي، د دې لپاره کمپاین وکړو، تظاهر کول او څو شعار ورکول ما نه خلاصي او نه نړۍ رابلل چې ال ما خلاص کده دي ال دا چې د نړۍ غسنوي پروژې موږ په دې شل کالو کې ولیدلې. زه باید خپل خواستې د مرجع او د طریقې څخه وړاندې کوم و ټولنې ته و جامعې ته هم نظر را سره پیدا کوم. زما حق انساني حق قانون را کړی، قرآن را کړی دی، هیڅوک نشي را ساخستی. اما زما آگاهی کولی شي ما زما حق ته ورسی، زما صبر او حوصله و هم پوهنه کولی شي چې ما و حق ته ورسی. نه کنه زه را حق خاوند نه یم، بلکې زما نارینه هیڅ را حق خاوند نه دي. زما ماشومان حقونه نه لري. هغه نه غواړي چې دوی ووژل شي، مګر وژل کیږي. د دوی د ژوند حق اخیستل کیږي، د دوی د کار حق اخیستل کیږي. موږ دې ته د باید کار وکړو، اساسي کار وکړو، نه دا چې ښځه سړي دوی شعار پورته کړي.
چا په صفت چې دغوی استاذ وي کلونه او کلونه په ولسي جرګه کې دغوی ستونزې ته سره شریکې شوي دي. کور مودان اغلی پروین دورانی په ولسي جرګه کې د خلکو استاذ یو، همدارنګ اغلی روحګل افغان زکریا چې په جرمنی کې د سیاسي چارو او د ارواپوهنې په برخه کې کار پوه و. تاسو د ازادي رادیو څخه د مخکښو ښځو پروګرام واورېده. زه مجیب حبیب سیمه تر بیا مو په لوی څښتن سپارم. له اوریدونکو هم مننه چې اړیکې ونیولې.